السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړي. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته هم ننوتل.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو پلاس سقوط شو.
له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د ښارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلهاوو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي درېدو په
نڅوي ده. او کونړ کې مو له جګړې بې ځایه شوي پوښتلي.
خاوندان په کې مړه شو، تک ګورونه رانه پاتې شو. د قشان دیرالو پیاده رو کې روان شو چې ماشومان د ولو بوتن د غرق ده.
د ما خامنه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار طالبانو ونیو. یونیسف وایي د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې نړۍ د تودوخې خطرناکې درجې ته نږدې شوې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د سمنګان مرستیال والی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته ولوید. صفت الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایبک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف عظیمي له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګانی زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو تر نن غرمې پورې له طالبانو سره سختې جګړې وکړې، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا اجرا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. با جناب مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنگان ده هیواد شپگام لوی خرده چی پا یوه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبې طالقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي ورساج ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجیب الله فرخاري نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو وروسته له دې چې له مرکز طالقان څخه په شا شول د فرخار ولسوالۍ له لارې ورساج ته ننوتل او د ولسوالۍ ونیوله. طالقان ښار پرون د طالبانو لاسته ولوید. طالب وسلوالو د طالقان له نیولو مخکې د تخار ولایت واړه شپارس ولسوالۍ نیولې وې. یونیسف یا له ماشومانو سره د مرستې صندوق وایي چې د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی چې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندهار په جګړو کې 40 ماشومان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. په پکتیا کې 15 ماشومان وژل شوي، 3 ټپیان دي او په خوست کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. یونیسف د وسلوالو ډلو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د راپورونو له کبله هم سخت اندېښنه ښودلې او ویلې دي افغان ماشومان سولې ته اړتیا لري او باید ساتنه یې وشي. بلخوا د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کندهار او هرات ولایتونو کې پر ملکي وګړو د بیرحمانه حملو په ترڅ کې لزرو د زیاتو کسانو له مرګ ژوبلې وروسته ویلي دي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله سخت اندېښمن دی. مارتین ګریفتس نن په یو بیان کې وویل چې افغان ماشومان، میرمنې او نارینه هر ورځ کړیږي او په تاوتریخوالي، ناامنۍ او ویره کې ژوند ته اړ دي. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. نوموړی زیاتوي چې مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو هڅو ته دوام ورکړي. له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې وه چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح نن په ټویټر په یو بیان کې ولیکل یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقالي حملو، لوټ او جنسي تیریو له کبله کابل ته پناه وړې ده. لازدای رادیو خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران په لوي حزب الله ډله هڅه کوي لبنان د اسرائیل په مخالفه جبهه کې ودروي. خغل بنت نن د کابینه غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې یو حالت کې چې په لبنان کې سخت سیاسي اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرائیل په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همدارا زیاته کړه چې لبنان باید د هغو بریدونو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه پر اسرائیل کېږي. د لبنان له خاورې پر اسرائیل د حملو په دوام اسرائیلي جنگی الوتکو د روان اگست میاشتې په څلرمه او پنځمه د لبنان پر جنوب بمباری وکړي. برتانیا پر بیلاروس په تجارتي او مالی برخو کې تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام د بیلاروس پر انتخاباتو دی او کال د اوختو په لومړۍ ورځ کېږي. د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخالفان وایي چې د ولسمشرۍ په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوې و. لویدیځو هیوادونو په بیلاروس کې له لنجمنو انتخاباتو وروسته د لوکاشنکا د سیاسي مخالفانو د ځپلو په خاطر له دې مخکې هم د دې هیواد پر رژیم یو لړ بندیزونه لګولي وو او د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې جدي خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې یوې خطرناکې درجې ته ورنژدې شوې ده. د کمیټې انسانان په څرګنده په دې برخه کې ګرام بللي. د اقلیمي بدلونونو لپاره د بین الحکومتي کمیټې په راپور کې چنن خپور شو. د ساینس پوهانو په حواله راغلی چې د ځمکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو کچه هومره لوړه شوې چې د راروانې یوې لسیزې اقلیمي اختلال ته کافي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې راپور په اړه ویلي چې د فوسیلي تیلو د سوځېدو او د ځنګلونو د منځتلو له کبله مضره ګازونه د ځمکې مرۍ زندۍ کوي او میلیاردونه انسانان له سمدستي خطر سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اقلیمي چارو کې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړي استازي جان کیری ویلي وو د ملګرو ملتونو راپور دا خبره ډاګیزه کړې چې اقلیمي بحران به نور هم خطرناک شي او ځکه نو ښاغلي کیری په راروانه یوه لسیزه کې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 4.22، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان شین د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.22.
مخامنه خبری مجلې ته غواګی په دې هله چې وا خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان دی وبل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته ننوتلی دی او هلته غنی دولتي ودانی د دوی پټکو لاندې کړی دی. ځای چارواکي وایي چې د ملکی مرګ جوړې د مخنیوي لپاره دوی داسې پریکړه وکړه چې لخاره په شاشي. لږ وړاندې مې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل خبریال د تازه جزئیاتو په اړه وپوښته.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو په لاس پکوټ شو. سمنګان مرستیال ولی محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شو. ته وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خار ته راوغوښتل شو او لغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګه تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3500 کورنۍ ایبک خار ته راکړه شوې وي. د تیرې دوو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې کابو 12 د افغان امنیتي ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته اوسېدي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته په لاس ورځي. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سروي سره چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو 12 یا 12 بجو نن شدید جګړه د دوه نور ترمن روانه و تلفات به هم درلودل خو دی والی مرستیال صفات سمنګنی بیا وی چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دیو غوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوي وشي.
دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې وه. طالبانو ادعا وکړه چې ښار ته نږدې شوي دي. د مزار او په ټوله کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو په وضعیت هم لږ ذره تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی ښار ته ورته نن شوې دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادارات کله وویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. له تېرو دوو ورځو راهیسو چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس یې مات کړ، زندانیان یې راخوشې کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځوه او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تیښته کې وو د دلارې مسجد کې له کمین سره مخ شوي وو او هلته ورته درنه تلفات او وخت دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده او طالبانو ته شدید تلفات ورالولی دي.
زموږ خبریال و چې ویل طالبانو په شمال کې خپل حمله ګړندۍ کړې او نن سهار یا نن د غرمې مخکې د سمنګان ښار ایبک ته هم ننوتلې دي. لږ وړاندې مې د دفاع وزارت له ویان رهلا احمد زینه وپوښتل چې د ښارونو د دې سقوط معنا څه کېدلی شي.
د افغانستان دښمنانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته او ټول اوریدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو، دغه د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوختي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالات کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیګل کېدل هغه هم بیساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري،
اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دې ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی و چې د روانو جګړو پر عواملو غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورځو د سولې اړوند یو راپور ته تم ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نن دی وپلاوی په مشرۍ قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څنګه په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوی او طالبانو پر خارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په توام تم ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرچی پلابی مشر معصوم ستانگزی او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوه ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دا ناجی انوری وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بدل شوی ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړیدونکو غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پریکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي تراسونکو ساعتونو به ورستی او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو ذرا سره یو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستي او ورستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینای پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي. جمهوری ریاست وایي د لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسی پاتون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال محمد امیری:
امروز رئیس جمهور بار
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوری ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ګډون کړی وو. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډیره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې جواب لارو خانه نه ده.
په موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر نن دی او پلاوی په مشرۍ دوه ته دي چې هلته سبا د سولې په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې توپیر له تیرو غونډو سره څه دی؟ افغان دولت او په ټوله کې افغانان څه هیلې ورته درلودلی شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی استډیو ته وصل شوی. فضلی صاحب، سړی مشه ماخام مو په خیر، د دې غونډې تفاوت له تیرو غونډو سره څه دی؟ ځکه له تیرې غونډې افغان پلاوی یو څه ناهیلی بیرته کابل ته ستون شوی وو.
مننه، زه هم خپل سلام تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. یقینا هم دغه غونډه چې افغان پلاوی به نن د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او سره عبدالسلام غیمی هم دغه د سعود وزارت وزیر ښاغلی نادری ملګرتیا کوي او دوی به پلازمینی قطر ته ځي. د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازی همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقیناً څنګه چې د روسیې په قربتوب باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کی. ډیر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغه سیبارونیو یوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بل در هر وخت و شرایط ډیر نازک دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې جنگ روان دی. نو هیله مو همدا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او خپل هغه پرت وان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پایټک ایکسیز دی او موږ توکوم هم داده چې په دغه خاص شرایطو کې نسبت نور ورځو یا د نور جلسو او د دې ناسي توفیر باید پدې کې وي چې د جنگ نړۍ به خته و د سوي ده د افغانستان ګور ګور ته رسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې نړیوال خصوصا ملل متحد او نور هغه یوادونه چې د افغانستان قضاوی د نږدې نه چا تاری چې باید دوی جدي توجه وکړي.
بله فضلی صاحب،
چې بل اخر د یو
یوالند پښتنه ورسته پښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه ځکه افغانستان خو د غتیر او تورزو کې پر پاکستان پلاورا چې د پاکستان کوم استاد پکې حضور لري او کنه چې حالت عملن خبري ورسره وشي.
معلومات خدا دی چې د پاکستان پلاوی به هم ته حضور لري.
کورم ودان ډیر مننه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې په دوحه کې د سبانې غونډې پر ارزښت او تفاوتونو غږید.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له دوه ورځې راهیسې یو شمیر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو یو هاشټګ پیل کړی چې له نړیوالو غواړي پر پاکستان بندیزونه ولګوي. اوس مهال پر ټویټر د سانکشن پاکستان هاشټګ تر یو لکه سلوېخ زرو زیات ځلې کارول شوی دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي. همکارې مو ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال په سټوډیو کې د ملالۍ جان ستړي مشه څه دی د هاشټګ ورستی جزئیات او عکس العملونه ورته.
سلامونه لودین صاحب، مننه. بلې، د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو په یو هشټګ پیلولو سره پر پاکستان د نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده او دا کمپاین لکه تاسو چې ویل د دوه ورځو راهیسې روان دی. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی، نو باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. لودین صاحب، د یوې کاروونکي انجلا احمدی چې دا هشتګ کارولی او لازادي رادیو سره خبرې کړې دي، د دې غوښتنه به واورو.
دا وایي چې هیوادوالو که بل څه نسي کولی، لږ تر لږه د هیواد پر وړاندې د پاکستان د اوسنۍ جګړې پر ضد دا هشټګ شریک کړي. د دې هشټګ یو بل کاروونکي محمد ذاکر دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
سانکشن پاکستان دل پر مهم ده چې جګړه پیسو کې کله څه جګړه امکاناتونه لري، مالی حمایتونه لري، نو طبیعي ده ساغه جګړه به خپل دریږي. د پاکستان مالی حمایت، نظامی حمایت، لوجستیکي حمایت او د افرادو برابرول طالبان ته نن ورځ د سوي دي لکه لمر. هر څه روښانه دي، د افغانستان ملت پوهیږي چې دوی طالبان حمایت کوي او دا د دوی حمایت ده چې طالبانو نن په زرهاو انسانان په افغانستان کې وژل دي او نور هم وژنو. سانکشن پاکستان د پاکستان د لاس لنډولو لپاره بهترین لار.
پاکستان پر دې هیواد د بندیزونو د غوښتنې د هشټګ په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې په قطر کې د سولې بهیر تسهیل کړي او طالبان یې هڅولي دي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شول، خو دواړه لوري په دغو مذاکراتو کې هیڅ ډول نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو دې ته چې د کونړ ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوې کورنۍ سختو کړاوونو سره مخامخ دي. دوی په سپیرو خاورو او نشت اسانتیاو کې ژوند کوي او د ازادي رادیو خبریال ته د خپل ژوند د بدو حالاتو کیسې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې تراغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناشتې دي. دوی لدی ویر هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکې ده. د جګړې او پلار کې پرې تیر شوي ستونزې داسې بیانوي:
علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وای
زړی جامې چایو جوړ راوړي، د دوه جوړې او هغه موسسه ته ورکړي، هغه موږ تراړو، ماغه صرف هغه ماشومان تم چاته رسیدلی چاته هغه می توضیح کړي نور او یا پنځه یو کورونه په یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو خپل الله تم صبر کړي او د غسرک ته پراتیو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو محلات ولیدل نه بشتره لرو نه بالخ لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پریپیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 فامیلو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، تر څنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا لخپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړۍ او غزی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
لدې سره د دغه خبری مجلې د پایشي بو ته ورسیدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې دی. په بل خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.